السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان 9 او د سپتمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لسو کلونو بند دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپل وی پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په شپږویشتمه د کابل په خیرخانه سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کوي چې هجران او همکاري لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسونو اخیستو او بیا په کابل کې او ګاونډي ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږد بند محکوم شوي. طالب چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دوو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشی کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایرانی پولیساتو په ډزو سره وژل شوی. د پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوی. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایرانی پولیساتو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې ده. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوي ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له دغو دوه افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. د دهلی پولیسو د دغه دوه افغانانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. د پولیسو سره په خوډب کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهره چان ژوبل شوي. اسرائیلو د سپتمبر په 20مه په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې ووژل. حزب الله د امریکا له خوا ترهګره ډله ګڼل کېږي چې اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم د لبنان په پارلمان کې استازي لري. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبه په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو له خوا د حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې مظاهره وشوه. مظاهره وروسته د هغه په تاوتریخوالي واوښته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخته ورشي، خو پولیسو او د رینجرز ځواک سرتیرو یې مخه ونیوله. او د امریکا د سنا د دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بام چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا له خوا جوړ شوی وو. سناتور مارک کیلی یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلوئی بم چې د مارک څلورات یا بمونو له ډلې وکارولې. په غبرید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه تللې. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونه کوي. اسرائیل تر اوسه نه دی ویلي چې د حسن نصر الله په وژلو کې کوم ډول مهمات کارولي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم د سناتور مارک کیلی د سرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام په دې خبری مجله کې. ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیونه ډالر اړتیا ده. دغه افغانان چې سیلاب زده ځپلی خپلې اړتیاوې یادوي.
کوټو کې مو په ډنګ دي هم دغه مالی زیان را تر رسولې دي. دیوالونه هم ګرځېدلې دي چې دغه آبادۍ په برخه کې موږ سره مرسته وشي چې بیرته موږ دغه یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی بیرته راته را جوړ کړي.
د طالبانو حکومت وایي داعش ډله یې له منځه وړي، خو د چارو کتونکي وایي د داعش ځپل ګډې هڅې غواړي.
او یوازی خپلا ده طالبان و حکومت دی با اونه توانیگی چی داعش دالا پا افغانستان که وزه پیزه که دی دی ارتباطات نریوال دی.
اسرائیل تر لبنان وروستا پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي او روزګان کې د آغاجان بند لومړني کارونه پیل شول.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر فایده
ورکوي. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په روان جمع کې په دغه هیواد کې له نږدې 14 میلیونه ارمنو خلکو سره د مرستې لپاره 500 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکي ژمي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستیو څو میاشتو طبي پیښو په ځانګړي ډول سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړي. نور تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښوولې. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 14 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو جامو، کمپلو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړې. د تیرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی احمد الله آزادي راډیو ته وایي:
موږ ته ډېر زیانونه رسولي دي. دغه تر کوټو کې مو به ډنډ دي، همدغه مالي زیان راته رسولی دی او دیوانونه هم ګرځېدلي دي. دولت څخه همدغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي، چې دغه آبادۍ په بخش کې دې موږ سره مرسته وشي چې بېرته دې موږ ته هغه یو د ژوند کولو یو کوټه یو شي، هغه کوټې هم ګرځېدلي، هغه بېرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي، اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسېدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو تر څنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه خراب کړي دي. تقریبا درې څلور جری به خپل زما خراب کړی ده. کلي ټول بې درکه ځمکه تقریبا رسل یو نیم تل جری به ځمکه خراب کړې ده. چرګانو فارم زما خپله خراب شوې ده. یو 300 چرګوړي خپل کور د عاید لپاره هم دغه کړې وه او هغه یې غورځولې ده. دوه درې لکه روپۍ زیان رسولې ده نو د سې خواشا کې.
نړیوالو سازمانو په خپلو ریپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې او د مرستې غوښتنه یې کړې. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانو تر څنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان شل ولایتونو د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 500 ملي مترو تر 300 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال پلان لري چې د نږدې 14 میلیونه یا څه باندې 15 میلیونه اړو افغانانو لاسنیوي وکړي او وایي چې د دغه لاسنیوي لپاره 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. له دې ورځې سره هممهاله په کابل کې د ځینو هوټلونو خاوندان چې د ودونو مراسم پکې کېږي وایي چې په زیاته کچه د ډول ډول خوراکي فرمایشونو د دې فرمایشونو ورکړه د دې لامل کېږي چې ډېر هغه یې ضایع شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې ان ځینې وختونه دوی نه توانېږي چې درې وخته وچه ډوډۍ پیدا کړي. نور تفصیل له حدیث پردې سره.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډېرې وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کېږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلای او یو برخه ځای شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو، موږ تر 1500 کسانو تیاری نیولی او 500 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو 70-80% د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته اچول کېږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نوره پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم، هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي. چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د 6 نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی، یعنی 10 نفر وزرولی شي، خو له دې نه بیا 10% یا 1.5% استفاده کیږي او باقي 70% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوخیو د مراسمو د منځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کې دوه غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کې دوه د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه د دغه ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی، او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 10.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 19% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوسله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی، وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و، د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوري وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي، او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي، چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نه شي، ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنا انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي، د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي، چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ور بیا ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې، او وایي چې دغه ډلې وسلوال هم په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې او د دغه غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې ده. امیر خان متخیب د سپتمبر 28 مالې وی روسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران، پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. امنیتی چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیما په ګاړه په دغه برخه کې کار کوي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپل د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې باندې توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه لدی وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوي خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخ بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي خو اوس ورجو منځنی ختیځ ته تر لبنان ورسته اسرائیل پرون یک شنبه پر یمن پراخ بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې حدیده او راس ایساکی د حوثی یاغیانو پر اهدافو حمله کړي. روټرز د هدایدی د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د قبریدونو په نتیجه کې د بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات له صفی الله ستنګزی اورو.
د اسرایلو پوز د ایران لملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی او دا واری د یک شنبه پورز د یمن په بندري ښار هدایده کې بمباری کړي. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله او په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګري بولي. د اسرایلو د پوز ویان ډیوید اوراهم د فرانسې خبري اژانس ته په واسطولي بیان کې دا کړی چې دوی د یک شنبه پورز په یو پراخ برید سره چې پکې لسګونه الوتکو، جنگي جټ الوتکو او تیلوړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه. د یمن په هدایده او راس الاساسیمو کې د حوثي یاغیانو لخوا کاریدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټېشن او یو سمندري بندر چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شوي. روټرز د هدایدی د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیان په وروستیو ورځو په تیره هغه چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي، د اسرائیلو په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثی یاغیانو له تیر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لور یې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنگیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوی. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پر لپسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنگتن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کیږي. فرانسې اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړي. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این تلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لاره نه ده. که تاسو غواړئ چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، نن د ژباړې یا ترجمې نړیواله ورځ ده. په دې اړه درته یو تفصیلي راپور په راتلونکي ساعت کې لرو، خو اوس راځو دې ته چې د غجان بند د ډیزاین او امکان سنجي چارې پیل شوې. د روزګان ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې پراته دغه بند ته د خلکو هیلې ډېرې دي او خلک وایي چې دغه بند جوړېدو په جوړېدو سره به دغه تل د ګڼ شمېر خلکو د اوبو اړتیاوې پوره شي. تفصیل په دې راپور کې.
لا څول سي زورسته د روزګانیانو خوب په رښتیا بدلیږي.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او د روزګانیانو هیلې ډېرې پیدا شوي دي. د دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیلې پیدا شوې او دا د روزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسیدونکي نکیب الله و چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساعتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و. دغلته د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې د نکیب الله په ګډون زرګونه نورو ځوانانو، سپینږرو او ماشومانو هم ګډون کړی و چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولې. اورزګان کې د ترینکوټ پرسین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څول سیز وړاندې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوی و. د پرانیستي په تړاو په جوړو سو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې پروژې په لیکول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللی دی. نموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حته زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو. اغاجان بند افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د وټې په بدل کې جوړیږي. نن عملي کار شروع شو.
دغه راز د مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د عملی کار شروع دا معنا چې نو په دې بند کې سکتګي نه راځي. دې ته باید عملا کار کې شروع وي. دا بند به تړل کیږي او دا تاسو ټول ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وشودل او وی ویل چې دوی به ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 1,00,000 هکتار ځمکه خړوب سي او ترڅنګ به زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابر سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میدان او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پایشه بوته نګدې شوې ده. په پای کې دا راپور اخلو چې د افغانستان په ختیز ولایت کونړ کې دوه روغتیایی مرکزونه جوړ شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمی په را رسیدو او د وروستیو طبي پیښو له کبله د خلکو د اړتیاو د زیاتېدو ترڅنګ د ناروغیو کچه هم زیاته شوې ده. دا چې دغه روغتیایی مرکزونه د کونړ په کومو سیمو کې جوړ شوي دي خلک یې په اړه څه ویل لري تفصیل به له روح الله انوري واورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
یو د ترقید ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسر محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی او دا سر تر رسېدلی نه دی. تر سره شو همدغه شان د شګر ولسوالۍ د مونی په ساحه کې چې د هیلنټ محترمې ادارې په پور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکي وایي روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي
دا زلې چلام بچی کلینیک ته تاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو او ولسونه ډیر زیات خوشاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
تاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حس یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای.
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته دا غوښ ټول د آزادۍ رادیو منوالو ته نو زما موضوع په دې باره کې ده چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی لدوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي. تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده دا خلج سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې دغه جواب غواړم چې دا ولې
محترم مسلمان علماونه د خاشکو افغانستان ټیکا ټیکا ده تباه تباه ده در په در د ټول ملت تقریبونه تیر کړي زحمتونه یې تیر کړي یو تاسو نه دي تیر دا عسكر چې دلته ناستو د پمبار لاندې شپې په پیښ کې تیرول په کور کې به وخت نه تیرې د جمعات کې به نه تیرې د غروت په تل په واور کې نن دی و ماش لزر پیدا د وزیر صاحب ماش درې لکه څلور لکه روپۍ ده خاصه اسکه ناست تقریبونه چا تیر کړي څلور څرکی تعلیم مشکین کور نه لري خزانه لري او خزانه فرمان کور نه لري چې کزو کې شو ده وکی عجب عدالت عجب خبره په نور ملت خو چې 4 ساعت په کور و کې جماعت و کې مړیګان به ورکولې پیسې به ورکولې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس پنځه نیمې بجې دي. جاوید فیضی راغلی چې بل خبری مجله وړاندې کوي. فیضی صاحب ستړي مشي.